ډیره زیاته مننه دوستانو، زما رضوان مراد سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د ازادي راډیو دا یو ساعته خپرونه تر یو لسو بجو پورې دوام کوي. او په دې خپرونه کې اورئ چې د بدخشان چارواکي وایي چې بدخشان د افغانستان په شمال کې د سخت دریځو وسلوالو او افراطي ډلو په یو مرکز بدل شوی دی، چې ډیر ژر به د دې ډلو پر ضد په کې عملیات هم ترسره شي. د افغانستان او د نړۍ د نورو مهمو تحولاتو لویو پیښو رپورټونه اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د بدخشان مرستیال والی وایي د دې ولایت د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستره اډه بدله شوې ده. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د ناړې ولسوالۍ د ناوپاس سیمې د محاصرې د ماتولو په هدف عملیات پیل شوي دي. او امریکا وایي پر ایران د دې هیواد د اټومي پروګرام له امله د برید احتمال لا هم هغه شان پر ځای پاتې دی. د خبرونو تفصیل. د بدخشان مرستیال والی وایي د دې ولایت د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستره اډه بدله شوې ده. مرستیال والی ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل شاوخوا زر تنه وسلوال چې نږدې نیمه یې پکې بهرني ترورستان دي په خستک سیمه کې راټول شوي. په بدخشان ولایت کې نه امنیو ته پاملرنه هغه وخت زیاته شوه چې د تېرې جمعې په ورځ په همدې سیمه کې د ملي اردو له دیرشو زیاتو سرتیرو ته مرژوب لواوخته، او په دې ترڅ کې وسلوالو د ملي اردو د څو سرتیرو سرونه هم غوڅ کړل. خاغلی بیدار زیاته کړه چې د بدخشان په دریو ناامنو ولسوالیو جرم، کران او منجان او وردوج ولسوالیو کې د کورنیو بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات هم ډیر ژر په پیلېدو دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د ناړې ولسوالۍ د ناوپاس سیمې د محاصرې ماتولو په هدف عملیات پیل کړي دي. د دې ولایت امنیت قومندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات تېر ورځ ناوخته پیل شوي چې اوس هم روان دي. سیدخیل زیاته کړه چې دا عملیات به تر هغې پورې دوام ولري څو چې په سیمه کې د وسلوالو مخالفان لخوا محاصره ماته او د ناړې ولسوالۍ د ناوپاس سیمې ته غځېدل لار خلاصه کړي. د رپورټونو له مخې د ناړې ولسوالۍ په دغه سیمه کې افغان سرتیري د څو ورځو راپدې خوا د وسلوالو مخالفانو لخوا کلابند شوي دي. وسلوالو مخالفانو بیا د دولت وسلوالو مخالفانو بیا تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د لتبند له لارې د کابل سروبي د لوی لارې د اساسي رغونې او پخولو کار پرون پیل شو. دا سړک به چې اوږدوالی شاوخوا 50 کیلومترو ته رسیږي په دوو پړاوونو کې ورغول شي. افغان چارواکي وایي چې د کابل لتبند د لوی لارې له جوړېدو سره به ختیځو ولایتو او له هغه ځایه پاکستان ته د ترانزیټي مالونو په لیږد کې اسانتیا رامنځته شي. د فایدامي وزارت د چارواکو په وینا د دې لوی لارې د رغونې پر لومړي پړاو څخه کم 1 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې د افغان حکومت له بودیجې ورکول کیږي. د چارواکو په وینا د دې لوی لارې د رغونې قرارداد د نوید نوري په نوم افغان شرکت ته ورکړل شوی دی. لومړی میرمن رولا غنی د نړۍ د هغو سلو کسانو په ډله کې راغلی دی چې د امریکا چاپ ټایم مجلې د نړۍ بانفوذ شخصیتونو بللی دي. د ټایم مجلې په فهرست کې د میرمن غنی پر نوم سربیره د ملالۍ یوسفزی، د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین، د عراق د صدراعظم حیدر العبادی او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف نومونه هم شامل دي. ټایم مجلې د 2015 کال د بانفوذ شخصیتونو نمونه د نورو کلونو پراکس په 5 کټګوریو کې ویشلی دي چې ځواکمن شخصیتونه، مخکخان هنرمندان، لیډران او ستر شخصیتونه یې بللی دي. د امریکا یو پوځي مقام پرون ویل د روسیې له دې پریکړې سره چې د ایران اسلامي جمهوریت ته 300 ډوله توغندي ورکوي، د ایران د اټومي وسلې د مخنیوي په مقصد پر دې هیواد د پوځي عملیاتو احتمال پر ځای پاتې دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټن ډیمسي پرون خبر اعلان ته ویل چې موږ له څو کلونو راهیسې پر ایران د دې توغندیو د پلورلو له احتمال خبرو او په خپلو ټولو پلانونو کې مو هم دا مسأله په پام کې ساتلې وه. اسرائیل او امریکا د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین له دې کبله سخت انتقاد وکړ چې پر ایران د دې وسلو د پلورلو د تحریم پریکړه یې ماته کړه. په 2010 کال کې روسیې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په ملاتړ سره تهران ته د دې توغندیو په ورکولو بندیز لګولی و. د روسیې دفاع د وزارت چارواکي پر متحده ایالاتو تور لګوي چې د روسیې د ځپلو په مقصد د انقلابونو د مالی ملاتړ او د ناټو د پراخولو لارې نړیوال امنیت له خطر سره مخامخ کوي. سرګی شویګوف په مسکو کې د نړیوال امنیت کانفرنس ته په وینا کې چې ډېر تمرکز یې د امریکا لخوا روسیې ته د ورپېښو ګواښونو په اړه وویل چې نړیوال نظم له سره تعریف ته اړتیا لري. د روسیې دفاع وزیر ویل د امریکا اصلي هدف دا ده چې له روسیې څخه هغه هیوادونه جلا کړي چې په کلتوري او تاریخي اړیکو ورسره تړلي دي. شویګو په خاص ډول د اوکراین یادونه وکړه. دی وایي امریکا او متحدانو یې د دې لپاره چې کیف خپل مدار ته راولي ټول د تصور وړ حدود چې زموږ غبرګون پارولی شي مات کړل. د روسیې دفاع وزیر چې امریکا او د هغې متحدانو ته د اشارې لپاره د ځینو هیوادونو اصطلاح کارولو وویل، ځینې هیوادونه چې ځان د سړې جګړې ګټونکي ګڼي هڅه کوي چې خپلې غوښتنې پر نورو تحمیل کړي. د امریکا د پوځ لوی درسیز وایي دوی زیات تمرکز په دې کوي چې د عراق د بیجي د تیلو تاسیسات او تصفیه خانې د اسلامي دولت په نامه ډلې لاسته ونلویږي. جنرال مارټن ډمسی د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته ویل د اسلامي دولت په نامه وسلوال چې د بیجي خارې یو برخه په کنټرول کې لري د دې سیمې د تیلو د تاسیساتو شاوخوا ځینې سیمې نیولي، خو د بیجي د تیلو تصفیه خانې په اوس وخت کې له ګواښ سره مخامخ نه دي. نوموړي ویل د نسبت انبار ولایت ته چې د اسلامي دولت وسلوالو پکې خپل بریدونه زیات کړي د بیجي د تیلو د تاسیساتو د امنیت په اړه زیات اندېښمن دی. جنرال ډمسی ویل د بیجي د تیلو د تاسیساتو بیرته نیول به د عراق حکومت ته زمینه برابره کړي چې د هیواد د تیلو ټولې زیربناوې په خپل کنټرول کې راولي. د هغه په خبره له بیجي څخه د اسلامي دولت په نامه ډلې ویستل به د غراز د دغو وسلوالو د مالي تمویل مهمه سرچینه هم بنده کړي. او جرمنی حکومت نن د هغو 150 کسانو لپاره د غم رازۍ مراسم نیسي چې 13 مارچ میاشت د جرمن وینګز هوایي شرکت د یوې الوتکې د غورځېدو په پیښه کې وشل شول. د دې مراسمو په ترڅ کې به د جرمني بیرغ نیمه ځوړند وي او سیاسي او مذهبي مشران به د قربانیانو له کورنیو سره غم رازۍ څرګندوي. ټاکل شوی ده چې د جرمني صدر اعظم ولسمشر، د فرانسې د ترانسپورټ او د اسپانیې د کورنیو چارو وزیران او د جرمني د نړیوالو هوایي کرخو لوفتانسا رئیس هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي. د جرمن وینګز 300 ایربس ډوله مسافروړونکې الوتکه د 13 مارچ میاشت په 23 نیټه د فرانسې په جنوب کې د آلپ په غرونو کې ولویده. د دې پیښې په اړه لومړنۍ تحقیقات ښیي چې د الوتکې مرستیال پیلوټ چې د ژور خفګان یا ډپریشن دوره یې تېره کړې وه په قصدي ډول الوتکه له آلپ غره سره جنګولې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د بدخشان چارواکي وي د جرم ولسوالۍ یو شمیر سیمه ییزو اوسیدونکو له هغه وسلوالو سره همکاري کړې ده چې تېره جمعه پر افغان ځواکونو حمله وکړه او د یو شمیر سرتیرو سرونه هم پرې کړل. د افغانستان حکومت وی په زابل کې د یو دیشو برم تشو کسانو د برخلیک په حق له چاته تفصیلي معلومات نه ورکوي، خو د هغوی د خوشي کېدو لپاره جدي هڅې روانې دي. په روانه خبرونه کې دا هم وایي چې د ولسي جرګې اداري پلاوی ویل افغانستان سره د روسیې مرستې د افغانستان لپاره ګټه رسوي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر وایي په دې وروستیو کې له بل هر وخت نه زیات د افغانستان او پاکستان ترمنځ اقتصادي اړیکې ښې شوې دي. د نور رپورټونو سربیره دا هم وایي چې د ملګرو ملتونو په وینا اکثره افغان کډوال له پاکستان څخه د پولیسو له لاسه خپل هیواد ته ستنېږي. په خبرونه کې دا هم وایي چې د کونړ مذهبي مشران وایي چې د دوی لپاره هم کارونه نه کیږي او هم د کمپاین په وخت مشرانو ورسره کړي ژمنه هېرې کړې دي.
ولایاتو په سطحه باندې موږ ته یو کامله جامعه جوړه شي او د ګاونډیو هیوادونو نه زموږ علما دلته دا توضیح شي.
د همدې خبرونې په دوهم نیمایي کې بیا د ځوان فکر ونیس پروګرام اوریدلی شي. افغان چارواکي وایي بدخشان د هیواد په شمال کې د افراطي ډلو تر ټولو لوی مرکز دی چې کورني او بهرني وسلوال پکې راټول شوي دي. په بدخشان او د شمال په نورو ولایتونو کې ورستیو نه امنیو افغانان سخت اندېښمن کړي چې حکومت د دې اندېښنو د لرې کولو لپاره دفاع او کورنیو چارو له وزارتونو څخه هلته پلاوي واستول. د بدخشان مرسیال والی بیا وایي چې د دې ولایت په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو د سرتیرو په وژنه کې د سیمې ځینو اوسیدونکو هم لاس درلود چې نیول شوي او پلټنې ترې روانې دي. احمد تکل او په دې اړه تفصیل.
د بدخشان مرسیال والی وایي د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستره اډه بدله شوې ده. مرسیال والی ګل محمد بیدار ازادۍ راډیو ته وویل چې شاوخوا زر تنه وسلوال چې نږدې نیمایي بهرني تروریستان دي په خستک سیمه کې راټول شوي. ښاغلی بیدار زیاته کړه چې د بدخشان ولایت په درې ناامنه ولسوالیو کې به ډېر ژر د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شي.
حدود 600 نفر بیشتری از بای داخلی همین از ولایت مختلفی کشور وجود دارند در شورای امنیت اینا سرشان کار میکنند و اینا بتانند که در زودترین فرصت سه رسالی که در تحقیق بلند است، رسالی جرم یونگان و کرام و خود وردوش، اینا را کاملا از دست طالبان پاک کنند و پسیش.
خغلی بیدار یادونه وکړه چې له هوایي ځواک پرته د دې وسلوالو ځپل خایستونزمن کاروي. افغان چارواکو مخکې خبرداري ورکړی و چې د منځنۍ اسیا د څو هیوادونو سلګونه وسلوال له خپلو کورنیو سره په خستک سیمه کې راټول شوي او خپل سنگرونه یې ټینګ کړي دي. په راپورونو کې دا هم ویل کېدل چې د سیمې اوسیدونکي له وسلوالو سره همکاري کوي او حتی ځینو تور لګاوه چې دا خلک د ملي اردو د ګڼ شمېر سرتیرو د سرونو د غوڅولو شاهدانو. مرستیال والی ګل محمد بیدار وای د خستک کلی هغه اوسیدونکو چې په دې خونړۍ پیښه کې له تروریستانو سره په همکارۍ تورندي نیول شوی او تحقیقات ترې روان دي.
منلاندې څنګه کې چې متفاوتي کړو د دې د اجازه د ولایت او د مرکز کابل ته تللو هغه فلم باندې دا تحقیق باندې د موضوع کې چې منطق خلکو خو په ګراوګان کې په معاشره کې دي ممکن یو څه همکاري طالبان سره په دې اتفاق کړی وي چې هغه هم یعنې د ملي روښانه شناسایي سوي حدودا لس نفره تر اوسه د دې قضیې په ارتباط ژوندي وسوي دي چې هغه له طالبانو سره په دې عملیات کې کومک کړی صرف په فیض آباد کې بندیان.
د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بیدار هغه تورو نارات کړل چې ګنې ملي پولیس ول ملي اردو سره لمرسته ډډه کړي او زیاته کړه چې پولیس د پیخي په سیمه کې ګر سره پوسټ نه لري. د یادونه ورده چې د ملي اردو د سرتیرو د وجلو او اسیرولو پیخي په ټول هیواد کې خلک د امنیت په اړه خورا زیات اندېښمن کړل او له پیخي سم د ستورسته د دفاع سرپرست وزیر او تیر ورځ د کورنیو چارو وزیر د چیرنې لپاره بدخشان ولایت ته ولاړل.
د احمد تکل پر راپور کې مو اوریدل چې د بدخشان چارواکي وایي د هیواد په شمال کې د افراطي ډلو تر ټولو لوی مرکز اوس بدخشان دی. په عین حال کې د بدخشان مرستیال والی وایي چې د ولایت په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو سرتیرو په وژنه کې د سیمې ځینو اوسیدونکو هم لاس درلود چې نیول شوي او تحقیقات ترې روان دي. د افغانستان جمهوری ریاست وای په زابل کې د یو ډیر شو برمته شوی او کسانو د برخلیک په حق لا چا د تفصیلی معلومات نه ورکوي. خدای هغوی د خوشکېدو لپاره جدي حل زل شوی او دولت یو شی به هم غفلت او ناغېړی نه کړي. نور تفصیل د سلطان محمد سرور پر ریپورت کې اورو.
د افغانستان د جمهوری ریاست ویاند اجمل عابدی وایي حکومت په زابل کې د برمته شویو کسانو په حق لا تفصیلات نه خبروي خو د آزادولو لپاره خپل ټوله وسه کوي. دا کسان چې له ایران څخه خپل کورونو ته د ستنېدو په لار وو تقریبا دو میاشتې مخکې په زابل کې برمته شوي دي. د هغو زیارونو او پلټنو نتایج چې د خوشې کېدو لپاره تر سره شوي نه دي په ډاګه سوي. د جمهوری ریاست ویاند اجمل عابدی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د خپل هر تبه د ژوند د ساتنې لپاره خپل ټوله وسه کوي.
دولت تمام کوشش شای خدا به شکل بسیار جدی
دولت خپل ټولې هلې ځلې په جدي توګه تر سره کړي. د هر هیواد وال ژوند موږ ته خورا اهمیت لري. یو شی به هم غفلت او ناغېړی نه ده شوی. خو د تفصیلاتو په حق لا متاسفانه خبرې نشو کولای.
اما متاسفانه جزئیات در موردش نمیتونیم صحبت بکنیم.
د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي وایي دولت د امنیتي عواملو له کبله نغواړي د دغو برمته شویو کسانو په حق له خبري وکړي. په پلازمینه کابل او څو نورو ولایتونو کې خلکو مظاهره کړي چې ولې دولت د برمته شویو کسانو د خوشي کولو لپاره جدي هلې ځلې نه دي کړي. څو ورځې مخکې د ځینو برمته شویو کسانو کورنیو د ملي امنیت د شورا په غونډه کې هم برخه واخیستله. تر اوسه پوره څرګنده نه ده چې دغه کسان کومې ډلې برمته کړي او څه غواړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو اوریده اولسی جرګي اداري پلاوي له افغانستان سره د روسي مرسته غټور غني وای چې باید په افغانستان کې له تروريزم سره د مبارزې په برخه کې نه وزیر روسیا بلکې د افغانستان گاونډي هوادونه هم پراخه مرسته وکړي. په دې اړه تفصيل د حمید هارون عثمان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې روسیا باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د پنجشنبه په ورځ له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې وویل روسیا ځکه باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي چې په دغه هیواد کې ناامني د سیمې د هیوادونو پر وضعیت هم اغیزه کولی شي او ښایي چې لمنې تر هغوی هم وغځیږي. خدا چې روسیا باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره څه ډول مرسته وکړي. خاغل احمد زوی
مونږ له روسیې نه د کوم د نظامی کوبک نه غواړو. مونږ سیر په وای ځواکونه چې دغه پر مختلفې اصلي هي لري هغه د رقم ته جنگي هلیکاپټر او جنگي جهازونه لري د دې مخ په خدمت کې راکې ان شاء الله تعالی د توانایي افغانانو کې ستاسو د دیموکراتي ځواکونو کې چې مخکل دښمن لمنځه یوسو.
د چهارشنبه په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په مسکو کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې ویل روسیا تیاره ده چې د افغانستان د ثبات د ساتلو لپاره له تروریزم او د مخدره موادو له قاچاق سره د مبارزې په برخه کې له دغه هیواد سره مرسته وکړي. دغه کتنه د شانګای د سیمه ییزې غونډې په څنډه کې وشوه. افغان حکومت هم له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د روسیې له ژمنې هرکلی کوي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې له افغانستان سره په دغو دوو برخو کې د روسیې مرسته له دې نظره د اهمیت وړ ده چې روسیه په سیمه کې یو قدرت ګڼل کیږي. بلخوا یو شمیر کارپوهان وایي چې روسیا له دې ویره چې د افغانستان لخوا د تراګرو له ګواښ سره مخامخ نشي له افغانستان سره یې مرستې ته زړه ښه کړی دی. د پوځي چارو کارپوه هایګل سلیمان خیل په دې باور ده چې له افغانستان سره د روسیې د مرستو په برخه کې د امریکا او ناټو موافقه هم حتمی ده.
دا خطرات چې بدخشان کې دا په فاریاب کې دا اته په بادغیس کې او په دغه خپل ازیداریای امو شاوخوا په دې منطقو کې دا د روسیې لپاره هم خطر ده. روسیا لپاره دې چې دا خطر دوی ته ولاړ شي د ژوند کومې روسیا همکاري کولی شي په شرط دې چې د امریکا او د ناتو قوتو موافقه موجوده وي.
یو شمیر خلک په دې باور دي چې له افغانستان سره د روسیې پوځي مرستې له دې پلوه ښې دي چې ډېر شمېر افغانان په پوځي برخه کې په پخواني شوروي اتحاد کې روزل شوي او د هغوی له پوځي ټکنالوژۍ سره بلدتیا لري. خو دوی وایي دغه مرستې باید د امریکې او روسیې ترمنځ د اختلافاتو لمن پراخه نه کړي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د پاکستان د سوداګرۍ وزارت وایي په دې ورستیو کې له هر بل وخت نه زیات د افغانستان او پاکستان ترمنځ اقتصادي اړیکې پراخې شوې دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر دستګیر خان خرم د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه به هره اونۍ د افغان سوداګرو 400 موټره مالونه د اورګاډي په وسیله تورخم ته انتقال شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په سوداګریزو چارو کې د پاکستان د وروستیو اقداماتو ستاینه کوي. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې اورو.
د پاکستان د سوداګرۍ وزیر وایي افغان سوداګرو ته د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په لړ کې په درې مواردو کې موافقه شوې ده. د افغاني مالونو اتیا په سلو کې د پلټنې کموالی، د هند واګې بندر پورې د افغان سوداګرو د مالونو انتقال او د اورګاډي له لارې تر تورخم پورې د افغان سوداګرو د مالونو انتقال هغه اسانتیاوې دي چې پاکستان افغان سوداګرو ته برابرې کړې دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر دستګیر خورم د پنځ شنبې پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په دې اړه له افغان ولسمشر او نورو افغان چارواکو سره خبرې کړي.
پاکستان هاز ناو فارملی الاود پارشل شپمنت اف افغان.
پاکستان دا محل په رسمي توګه د افغان سوداګرو مالونو ته د حمل او نقل اجازه ورکړې ده. دا په دې دلیل چې د پاکستان د ګمرکاتو په آی ټی سیستم کې بدلون ممکن شوی دی. دویم دا چې موږ د افغان سوداګرو مالونه له سلو په سلو کې له پلټنې څخه شل په سلو ته راښکته کړي او دریم اقدام مو چې کړی اوس افغان سوداګر کولی شي خپل مالونه په مستقیمه توګه د پاکستان له لارې د هند واګې تر بندر پورې انتقال کړي.
ښاغلي دستګیر زیاته کړه د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه به هره اونۍ د افغان سوداګرو 400 موټری مالونه د اورګاډي په وسیله تورخم ته انتقالیږي. نوموړي همدارنګه وویل دا مهال د افغان سوداګرو نوي په سلو کې مالونه له کراچۍ څخه په 48 ساعتونو کې افغانستان ته رسیږي چې دا په خپله د افغان سوداګرو لپاره یو اسانتیا ده. پاکستان په داسې حال کې له افغانستان سره د اقتصادي او سوداګریزو چارو اړیکو د خوالي او همدارنګه افغان سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو لپاره اقدامات کوي چې یاد هیواد غواړي د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته خپله سوداګري پراخه کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د 2014 میلادي کال د نومبر په میاشت کې له پاکستاني چارواکو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې قرارداد لاسلیک کړی و. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د سوداګرۍ د اسانتیاو په برخه کې د پاکستان وروستی اقدام د همدې قرارداد یو برخه وه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت سرپرست مزمل شنواری د پنځ شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له پاکستان سره د افغان سوداګرو او یا تر 80% سوداګریز ستونزې حل شوي دي.
پاکستان وزیر د تجارت او خپل مهم د وزارت تجارت راغلی او چې دغه ستونزې ورسره حل شي. زیاتره مسایلو باندې موږ خبرې کړې دي چې په هغې کې تقریبا زمونږ 80% زمونږ هغه مشکلات او ستونزې چې ترانزیت کې دي هغه حل شوي دي. وعده راکړه او تاجران هم په دې خوشحاله وو چې خپل تاجران سره هم مجلس درلوده په دې اساس باندې او موږ امیدوار یو چې دا پاتې برخې چې دي چې کوم ندي تطبیق شوي چې هغه هم په ښه طریقې سره تطبیق شي تر څو موږ کولی شو چې په اسانۍ سره د پاکستان د لارې نه خپل ترانزیتي تجارت ترسره کړو.
د یادونې وړ ده تر دې پخوا افغان سوداګر په پاکستان کې د ترانزیت په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وو. افغان سوداګرو شکایت درلود چې افغاني مالونه د پاکستان په بندرونو کې په میاشتو پاتې کېدل چې له امله یې سوداګریزو مالونو ته زیان رسیده. د چارو اقتصادي کارپوهان افغان حکومت سپارښتنه کوي چې د سوداګرۍ په چارو کې په شوي موافقو باید له پاکستانه تضمین واخیستل سي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي. د ملګرو ملتونو په وینا اکثره افغان کډوال له پاکستان څخه د پولیسو له لاسه خپل هیواد ته ستنېږي. د ملګرو ملتونو د کډوال لوی کمشنری وایي چې د پېښور د تیر کال له حملې وروسته د افغان کډوالو زورول زیات شوي دي. اسمت ساروان په رپورټ برابر کړی.
په سلو کې 150 افغان مهاجر د پاکستانی پولیسو له لورې د نیول کېدو او ځورول کېدو له ویرې په وروستیو کلونو کې افغانستان ته ګرځېدلی دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو لوی کمشنرۍ له خیبر پښتونخوا ایالت او قبایلي سیمو څخه د افغان کډوالو د ستنېدو په اړه د سږ کال د مارچ د میاشتې په معلوماتي خبر پاڼه کې ویلي چې د سږ کال د جنوري او مارچ میاشتو ترمنځ 10,000 افغان کډوال خپل هیواد ته بیرته تللي دي. د تیر کال د دسمبر په 14 په پېښور کې پر پوځي ښوونځي له حملې وروسته له پاکستانه د افغان مهاجرو د ستنېدو بهیر چټک شو. سږ کال د جنوري او مارچ ترمنځ هره میاشت له 3,000 تر 4,000 پورې کډوال خپل هیواد ته ګرځېدلی دي. تیر کال په همدې موده کې له پاکستانه ټولټال 1,000 افغانان خپل هیواد ته بیرته تللي ول. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنرۍ په وینا اوس په پاکستان کې نږدې 1,000,000 افغان کډوال میشته چې په سلو کې 350 له ځایي خلکو سره په ښارونو کې اوسي، خو 40% نور په 40 کمپونو کې دیره دي. د کمشنرۍ وایي چې د روان 2015 تر پایه د ټولو افغان کډوالو د بیرته ستنېدو امکان نشته. د ملګرو ملتو د لوی کمیشنرۍ د راپور لمخې له 2002 څخه تر اوسه پورې 2,300,000 افغان کډوال له پاکستان او افغانستان ته بیرته تللي دي. تر ټولو ډیر مهاجر په 2002 میلادي کال او تر ټولو لږ په 2014 کې افغانستان ته ګرځېدلی دي. په پاکستان کې تر ټولو زیات کډوال په خیبر پښتونخوا کې میشتي. د ټولو مهاجرو په سلو کې 250 په دې صوبه کې اوسي. افغان کډوال د پاکستان په څلورګونو صوبو سربیره د دغه هیواد تر کنټرول لاندې په کشمیر کې هم ډیره دي.
آزادي رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو زموږ غږله آزادي رادیو اورئ. په کونړ کې دینی عالمانو په حکومتي چارو کې دوی لپاره مغورزول شوې دي او باید چې دینی عالمانو ته په حکومت کې پوره ونډه ورکړل شي. دوی ولسمشر غنی به د ټول ټاکنو پر مهال هم دوی وایي چې ولسمشر غنی به د ټول ټاکنو پر مهال همیشه ویل چې غواړي د ارګ او ممبر ترمنځ واټن له منځه یوسي، خو تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی. په دې اړه لسیمې زموږ همکار روح الله انوري رپورټ راستولی.
په کونړ کې دینی عالمانو په یو غونډه کې له افغان حکومت څخه ګیله وکړه او ویل چې د تیرو حکومتونو په څیر نوی حکومت هم دوی له پامه غورځولی دي. دوی وایي که څه هم چې ولسمشر غنی د ټاکنو په کمپاینونو کې علماو سره د ارګ او ممبر ترمنځ د پیدا شوي واټن د ختمولو ژمنې کولې، خو اوس چې واک ته رسېدلې خپلې کړې ژمنې هېرې کړې دي. د علماو شورا مشر مولوي عبدالرحمن غونډې ته وویل په نورو اسلامي هیوادونو کې دینی مدرسو ته زیات امتیازات ورکول کیږي، خو په افغانستان کې مدرسې او عالمان حکومتونو له پامه غورځولې دي.
موږ تعلیم نه محرومه، د جماعتونو نه محرومه، موږ د لوړو تعلیماتو نه محروم، موږ ته حقق حقوق نه دي ملي شي.
هغه وایي دینی عالمانو ته د افغان حکومت د توجه د نشټوالي په وجه زیات افغاني علما د پاکستان په دینی مدرسو کې په تدریس بوختي، او د پاکستان حکومت زموږ له عالمانو او طالبانو څخه زموږ د هیواد پر ضد ګټه اخلي. نو نوی حکومت ته پکار دي چې دینی عالمانو او دینی مدرسو ته امتیازات ورکړي، په هر زون کې سترې دینی مدرسې جوړې کړي، څو په ګاونډي هیواد پاکستان کې پراته دینی عالمان خپل هیواد ته راستانه شي او دلته خپلو خلکو ته خدمت وکړي.
ولایاتو په سطحه باندې موږ ته یو کامله جامعه جوړه شي، یا د زون په سطحه باندې هغه جامعه چې هغه اسناد قابل دي وي او د ګاونډي دولتونو حیوادونه زمون علما را جلب شي او دلته دا توزیب شي، نو تر څو پورې چې به موږ بل تلاس نیولې یا بل ځای کې تعلیم کوو اسناد هم نه ارزیابي کیږي او بیا هغه ته په بل سترګه کتلې کیږي.
مولوی ضیاءالرحمن علایر وایي د حکومت لخوا تش په نوم د دینی عالمانو شورا جوړه شوې، هر چا پکې خپلوان او دوستان په دندو ګمارلي او علماو ته پکې حق نه دی ورکړل شوی.
سرتاسري شورا چې کوم غړي لري شخصا په کونړ کې چې په 14 کال کې دغه غړو نه د اسلام د پاره کوم خبره په دې زبانه کړې ده لکه اچھا چیری لیدلی د کونړ کې څوک اسي دي.
په ارګ کې د ارشاد او دینی اړیکو د ادارې مسول مولوی محمد نعمان شینواری چې په یاد غونډه کې ګډون کړی وو علماو ته ویل ولسمشر کلک هوډ لري چې د ممبر او ارګ ترمنځ د واټن پای تر رسولو کړشمنه عملی کړي، او د تې دند سپارل چې ټول ولایتونو ته سفر وکړي، دینی عالمانو سره وګوري او ستونزې راټولې کړي. هغه وایي ولسمشر په دې پوه دی چې په هیواد کې د روانو ستونزو یو لامل هم د جماعت او ارګ ترمنځ واټن دی.
کوم ناورینونه، کومې ناخوالې، کوم سیاسي بې ثباتۍ، خصوصا د سیاسي نظامونو د بې ثباتیو د ډیرو عواملو ترڅنګ البته یو ستر او لی عامل هغه د سیاسي محورونو او د سیاسي نظامونو د مسجد، محراب، منبر، مدرسې، روحانیت او د علماو ترمنځ د واټن او د فاصلې شتون دی.
محمد نومان شینواری علماو ته ډاډ ورکړ چې ستونزې به یې ولسمشر ته ورسوي او دوی هوډ لري چې د هیواد په اتو زونونو کې لوی دینی مدرسې جوړې کړي.
چې د افغانستان په مساوا په اتو زونونو کې به داسې لوی مدارس جوړو، دیوبند ته موږ سفرونه لرو، پاکستان ته لرو، ټول اسلامي ملکونو ته لرو، چې څنګه موږ دا غوینه نصاب راوړو، داسې یو نصاب، یو معیاري نصاب چې هغه ولې شي چې دا غوي سند نه یوازې په افغانستان کې بلکې د امت اسلامي د سترو مراکز په مستوا غو نصاب هغه اسناد قابل باور وي. او د دې ترڅنګ موږ داسې مزامین هم په مدارس کې راوړو چې یوازې زما عالم په حج اوقاف او په مدرسه کې استاد نشي، هغه په ټولو اداراتو، دولتي اداراتو کې د کار کولو ظرفیت پیدا کړي.
د غونډې برخوال وویل په کونړ کې د لسو زرو زیات دینی عالمان موجود دي. په خپلو جوماتونو او مدرسو کې د هیواد بچو ته دینی زده کړې ورکوي، خو افغان دولت ورته د نورو مامورینو په څیر امتیازات نه ورکوي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او خپلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوریدو. سنو د خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام اوریدلی شئ. لس نیمې بجې دی. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د بدخشان مرستیال والی وایي د دې ولایت د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په سترې اډه بدله شوې ده. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د ناړې ولسوالۍ د ناوپاس سیمې د محاصرې د ماتولو په هدف یې عملیات پیل کړي دي. د لتبند د لارې د کابل سروبي د لوی لارې د اساسي رغونې او پخولو کار پرون پیل شو. دا سړک به چې اوږدوالی یې نږدې 6 کیلومترو ته رسیږي په دوو پړاوونو کې ورغول شي. لومړی میرمن رولا غنی د نړۍ د هغو سلو کسانو په ډله کې راغلی ده چې د امریکا چاپ ټایم مجلې د نړۍ بانفوسه شخصیتونه بللی دي. د امریکا لوی درستیز وایي د روسیې له دې پریکړې سره چې ایران ته $300 توغندي ورکوي، د ایران د اټومي وسلې د مخنیوي په مقصد پر دې هیواد د پوځي عملیاتو احتمال پر ځای پاتې دی. د روسیې دفاع وزیر پر متحده ایالاتو تور لګو چې د روسیې د ځپلو په مقصد د انقلابونو د مالی ملاتړ او د ناټو د پراخولو له لارې نړیوال امنیت له خطر سره مخامخ کوي. د امریکا د پوځ لوی درستیز وایي دوی زیات تمرکز په دې کوي چې د عراق د بیجي د تیلو تاسیسات او تصفیه خانې د اسلامي دولت په نامه ډلې لاسو ته ونه لویږي. او د جرمني حکومت نن د هغو 1500 کسانو لپاره د غمرازۍ مراسم نیسي چې 13 مارچ میاشت د جرمن وینګس هوایي شرکت د یوې الوتکې د غورځېدو په پیښه کې وشل شول. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان سترې محکمې د هغو پوځي محکمو پریکړې او حکمونه عملي کول ځنډولي دي چې په پېښور کې پر یو خونځي له خونړي برید وروسته تاسیس شوې او ګڼ شمېر کسان یې په اعدام محکوم کړل، او په دې ډله کې یو شمېر کسان د په دار هم وځړول. په اړه له پېښوره زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د پاکستان سترې محکمې په دې هیواد کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د ملي پلان له مخې د جوړو شوو پوځي محکمو لخوا ورکړل شوې سزاوې ځنډولې دي. دا پریکړه د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د قاضي القضات ناصر الملک په مشرۍ د سترې محکمې د قاضیانو یو 12 کسیز ډلې په دغه محکمه کې د پوځي محکمو پر ضد د دایر شوې عریضې د اورېدنې پر مهال کړي. دوی امر کړی چې تر څو د پوځي محکمو پر ضد د دایر شوې عریضې پریکړه نه وي راغلې، تر هغې به دغه سزاګانې ځنډېدلې وي. د پاکستان د بشري حقوقو فعال او د سترې محکمې وکیل اسما جانګیر چې په ستره محکمه کې د پوځي محکمو پر ضد عریضه کړې ده اورېدنې پر مهال وویل، ستره محکمه حق لري چې د پارلمان لخوا جوړ کړی هر هغه قانون لغوه کړي چې د اساسي قانون د بنسټیز جوړښت او بنسټیزو بشري حقوقو پر ضد وي. د پاکستان سترې محکمې په داسې حال کې د پوځي محکمو فعالیتونه ځنډولي چې دغه محکمو د روانې میاشت په 2 نیټه 6 کسانو ته د مرګ او 1 ته د عمري بند سزا اورولې وه. له بلې خوا د پاکستان د قانوني چارو کارپوهان پوځي محکمې له انساني حقوقو سرغړونه نه بلکې د تروریزم د مخنیوي لپاره مثبتې بولي او وایي چې ښایي نتیجې به ولري. د قانوني چارو کار په اکبر هوتی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د پاکستان پوځي محکمې د دې هیواد د اساسي قانون ضد او یا له بشري حقوقو سرغړونه ده وویل،
د دې مقصد د دې یو شتم ترمیم دادی یا د فوجي عدالتونو چې دلته د ترګرپ په مت کې کنټرول وشي او خلک دغه شنو تنزي او وطن کې ډېره بېحده ترهګري ده، دهشتګردي ده. نو د دغې دهشتګردۍ نه د خلاصون لپاره هغوی دا ډېره غوره وګرځوله چې را فوجي عدالتونه جوړ شي او هغوی د فیصلې وکړي. که دې وشي چې دا څومره وخت سره د 2 کالو لپاره دا امریکي کوټ جوړ شوی دي، که چېرته اپیل مکن نه وي ورکړی شوی، زه د یو پوټیل په حیثیت کې زما په خیال دا به بیا د انساني حقونو د خلافورۍ په ځمات کې راتلو.
انسانی
حکومت خلاف ورزی وی.
د پاکستان حکومت د تیر کال په دسمبر کې په پېښور کې پرپوزي خونځي د وسلوالو طالبانو تر برید وروسته چې نږدې یو سل څلور څلوېښت کسان پکې وژل شول، د دې هېواد د ټولو سیاسي ګوندونو تر یو ټولګندیز کانفرنس وروسته د تروریزم د مخنیوي لپاره شل مدیز ملي پلان جوړ کړ چې په نتیجه کې د پوځي محکمو د جوړولو وړاندیز هم وکړ. تر دغه وړاندیز وروسته د پاکستان ملي پارلمان د دې هېواد په اساسي قانون کې بدلون راوست چې له مخې په پاکستان کې د دوو کلونو لپاره د پوځي محکمو بنسټ کېښودل شو. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د پوځي مقاماتو په وینا دا مهال په پاکستان کې نږدې نهه پوځي محکمې جوړې شوې چې له دغه ډلې څخه په خیبر پختونخوا او پنجاب ایالت کې درې درې، په سند کې دوه او په بلوچستان کې یو محکمه فعالیت کوي.
ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو د روح الله انوري سلامونه او نیکې هیلې ومني. قدرمنو، تذکيري یا پیژن پاڼې په هر هیواد کې د حکومتونو لخوا په خپل وګړو ویشل کیږي چې د همدغو تذکيرو سره یو سړی پیژندل کیږي چې څوک او د کوم هیواد اوسیدونکی دی. خو زموږ په هیواد کې داسې کسان هم شته چې تر اوسه لا تذکيري نه دی اخیستي. موږ نن په همدې غږیږو چې تذکيري ترلاسه کول څومره اړین او د نشتون په وخت کې یو انسان د څومره ستونزو سره مخ کیږي. په ننی گردی میز کې موږ سره عزت الله زاهد، محمد ناصر ملنگزی، خیبر ډګر او قذافی مل میلمانه دي. قذافی مل، لومړی پښتنه ستانه کوو چې تذکیره څه معنا او د انسان په ژوند کې څومره اهمیت لري؟
تذکیره یا د هویت پیژند پاڼه چې دا هیوادونه خپل وګړو ته ورکوي، په دې معنی دا ثابتېدلی شي چې یو شخص د کومې ټولنې، د کومې خاورې او د کوم هیواد اوسیدونکی دی. یعنی تذکیره چې یو څوک لري، دا د دې معنی لري چې دا هیواد، دا شخص د کوم هیواد پورې ځانګړی شوی دی یا دا شخص د کوم هیواد اوسیدونکی دی. د تذکیرې اهمیت خورا ډېر زیات دی. کوم موږ تاسو تذکیره ولرو یا د خپل هیواد هغه هویت پیژن پاڼه ولرو، نو موږ د دې دوام کولای شو چې موږ د دې هیواد یا د دې ټولنې اوسیدونکي سو. کله چې موږ تذکیره ونه لرو، نو موږ نشو کولای چې د دې ټولنې یا د هیواد پر ځان وتړو چې موږ د کوم هیواد اوسیدونکي سو.
محمد ناصر ملنگزی، دا راته وایي چې که یو څوک تذکیره نه لري، هغه به د څومره ستونزو سره مخامخ کیږي په خپل ژوند کې؟
که د خپل هیواد په کچه او بیا د خپل ولایت او بیا د خپل ولسوالۍ او کلي په کچه باندې د تذکرې اهمیت ته راشو، هغه دا دی که موږ تذکره د یو ماشوم لپاره اخلو، نو هغه په ښوونځي کې په کاریږي، د هغې عمر تثبیتېږي، که دغه پشتله هغه د اتلس کلنۍ عمر بشپړوي، د هغې ټول معلومات چې دي د همدغه تذکرې نه کیږي. که دا پشتله په دولتي ادارو کې د یو کار لپاره پشتله خپله رسپانه وړاندې کوي، نو لومړی دې سمه د مواجه کېږي چې دا باید وپلټل شي چې دا څوک دی، د کومې سیمې دی، د کوم ولایت دی. ګوره، یعنی مهم شی دی تذکیره، ځکه اول په د ده د کلي، بیا په ولسوالۍ، بیا په د ده د ولایت او بیا په د ده د هیواد پېژندنه کېږي. نو په هر اړخیز لحاظ باندې د تذکیرې اهمیت د خصوصا د هیواد د اتباعو لپاره ډېر مهم دی، او زما په نظر تذکیره په هر څه کې د اهمیت وړ ده.
من خیبر ډګر، دا راته ووایه چې تذکیره د یو انسان لپاره څومره مهمه ده؟ که چا سره نه وي تذکیره، هغه به څومره ستونزې ولري په ژوند کې؟
تذکیره دا یو پیژند پاڼه ده چې د یو چا سره یې د هغې ټول، د هغې پورې چې څه تړلي، د هغې د ژوند پورې چې څه تړلي، هغه ټول پکې ذکر کیږي. په دې معنا باندې چې یو څوک کولی شي چې د همدغه کاغذ یا د دغه کارت په لوستلو سره د همدغې تذکیرې لرونکي انسان یا یو چا ټول مشخصاتو باندې پوه شي، په نوم باندې پوه شي، د پلار په نوم باندې پوه شي، په قوم باندې پوه شي، په مجموع کې چې دا رقم ځای اوسیدونکی دی یا کم ځای دی په هغې باندې پوه شي. نو د دې شیانو لپاره د تذکیرې شتون دا ډېر اړین کار دی، او د حکومت لپاره یا د دولت لپاره د په مجموع کې د نظام لپاره د تذکیرو ویش او یا د تذکیرو ورکول چې دي، دا ډېر ارزښمن کار دی. یو خدا دی چې د نفوسو کره هغه شمېره یا کره دقیقه شمیره چې تر اوسه لا نه ده معلومه، کېدای شي چې د تذکیرو په ورکولو سره دا موږ ته معلومه شي. او بله دا ده چې د ژوندۍ انسانانو سره خو ډېره مرسته کولی شي د تذکیرې شتون یا د تذکیرې لرل، خو کله کله په ځینو ترافیکي پیښو کې، په ځینو داسو پیښو کې چې انسانان لامکه هلته خپل ژوند له لاسه ورکوي، نو په همغه وختونو کې یا په دغسې بدو پیښو کې هم تذکیره کولی شي چې د همدغه انسان که خدای مکه له منځه تللی وي، د هغې سره مرسته وکړي. هغه په دې معنی باندې چې یو څوک د دې مرستې او همکارۍ ته راځي، نو په اسانۍ سره کولی شي چې دا و پیژنې د کومې سیمې د نوم شه ده دغه ټول مسایل په برخه کې تذکره کول شي چې په یو هیواد کې په یو ټولنه کې د کارونو په برخه کې اسانتیا وي رامنځته کړي همداسې حتی د ماشومانو د عمرونو په قید کولو سره یا د عمرونو په معلومولو سره د ښوونځي په برخه کې په یو بل خدمت کې د پولیسو په برخه کې د دولت په برخه کې په دغه ټولو مسایلو کې د تذکرې شتون ضروري هم دی اړین هم دی او ډېر مرسته کولی شي.
عزت الله زاهد دا راته ووایه چې تاسو په داسې ځای کې اوسېږئ چې کېدای شي هلته هم اکثره خلکو تذکرې نه وي اخیستي، داسې څوک ته پیژنې چې تذکرې نه وي اخیستي او ستونزو سره مخامخ شوی وي که معلومات راکړي؟
ستاسو پوښتنې په تړاو باید ووایم چې په اوسني حالت کې داسې ډېرو لرې پرتو سیمو کې داسې خلک شته چې تذکرې نه لري. دا یو ستره ستونزه او ننګونه ده. زما په اند که چېرته دولت یو اوسنی نظام دې ته جدي پاملرنه وکړي او ټول خلکو ته پر ډول چې وي فرق مچ وي دې ته باید تذکرې ورکړل شي او دوی د خپل مسؤلیت په پوره جدي ډول ترسره کړي. داسې ډېر کسان ما لیدلې دي، مثلا زه چېرته چې یا په سفر باندې تلم یا په لاره کې چې پولیس یا د چارواکو لخوا نه داسې کسان نیول شوي دي او دغه لخوا نه نیول شوي چې تذکره نه لرم. دا ځکه چې مثلا یوه پیښه وشي یا مثال یو څوک اختطاف وکړي یا یو بله پیښه وکړي یا مثال د دولت په ضد یو کړنه ترسره کړي، که یو کس مثال داسې بعضې کسان ونیول شي بیا تذکره نه لري، هغه کسان خپله مجرم او د دغه عمل کوونکي ګڼل کیږي. نو زما په اند باندې تذکره چې د امنیت په راوستو کې او د ستونزو په لمنځه وړلو کې او د امنیت په ټیکاو کې ډېر اړین او مهم رول لري.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو نن موږ په دې خبرې کې چې تذکرې څومره مهمې دي درنو میلمنو تاسو ته وویل چې د تذکرو اهمیت تاسو ته څرګند کړ چې څومره مهمې دي، که چېرته څوک ټکر وکړي یا د بلې بدې پیښې سره مخامخ شي چې تذکره لري نو هغه هر څوک چې ورسره نږدې هغه د هغوی کور ته رسولی شي او که تذکره ونه لري نو د ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي. خیبر ډګر یو شمېر کورنۍ زموږ شته دی چې هغوی خپل هم تذکرې نه لري، سړي او زنانه هم تذکرو اخیستلو ته نه پرېږدي، بلکې زیاتره کورنۍ داسې دي چې زنانه ته تذکرې نه اخلي وي، دا صحیح کار نه. ستا په نظر باندې باید څه وشي چې دغه خلک ټول تذکرې واخلي او زنانه او نارینه لکه څنګه چې سړی تذکرې ته ضرورت لري دغسې ښځې لري، نو ولې بیا ځینې خلک خپلې خویندې میندې او مېرمنې نه پرېږدي تذکرې واخیستلو ته؟
انوري صاحب رښتیا هم که په دې موضوع باندې موږ ډېر بحث وکړو او ډېرې کویم نه منو دې ته به غاړه ږدو، ځکه چې داسې خلک اوس هم په لرو پرتو سیمو کې شتون لري چې هغوی نه یوازې په خپله تذکرې نه اخلي بلکې د نورې کورنۍ د غړو په قصه کې هم نه دي. تاسو وګورئ یو خو که په دې خاوره کې څوک اوسیږي او په دې ټولنه کې څوک ژوند کوي هغه موږ په مجموع کې ټول افغانان ګڼو او هغوی افغانان دي، نو چې دا چې افغانان دي نو په کار خو دا ده چې دوی خو دا هم ثابته کړي چې یو څه خو داسې ولري چې په دې باندې شاهدي ورکړي چې دا رښتیا هم افغان دی. بیا که دا د هر قوم پورې د هرې ژبې پورې د هر نژاد پورې تړلی وي نو هغه د بېله مسله ده، خو په یوه سیمه کې چې یا په یو هیواد کې چې څوک اوسېږي هغوی باید د همغې هیواد یو پیژندپاڼه یا یو تصدیق پاڼه خود شیخ ولري چې دا د همدې خاورې اوسېدونکی دی. یو دا ده که څوک تذکرې نه اخلي په خپله یې نه اخلي یا د کورنۍ غړي نه پرېږدي چې تذکرې واخلي، بیا خو دې اول خو دا ده چې هغوی د ځانونه افغانان نه ګڼي، د دې خاورې اوسېدونکي دي ځانان نه ګڼي. دویمه دا ده چې کوم خدمتونه چې د حکومت په چوکاټ کې دوی ته وړاندې کیږي د هغې څخه بیا باید دوی محرومه پاتې شي، ځکه چې دوی یو قانوني عمل چې هغه حتمی شي باید دوی نه ترسره کړي. بل دا رې که تذکره نه اخلي دا معنا چې ته د نورو حقوقو نه بے برخه شولې، بیا په انتخاباتو کې برخه مخله چې تذکره نه اخلي نو بیا په انتخاباتو کې برخه مخله، ځکه چې بیا موږ ستاسو د رای ورکول ته هیڅ اړتیا نه لرو که ته ځان د دې خاورې نه ګڼي یا ځان ګورې. انوري صاحب یو خدا مسائل دي، په دې برخه کې باید عامه پوهاونه وشي، خلک په دې باندې وپوهول شي چې دا د تذکرو اخیستل دا کومه بده خبره نه ده، دا کومه ګناه نه ده، دا کومه خطا نه ده او نه دا کوم داسې یو څه دي چې خدای مکه تاسو د اسلام سره په مغایرت کې یو کار ترسره کوي، بلکې دا یو قانون دی او قانون ته باید موږ همیشه غاړه کېږدو. اوس په کار دولت ته داره چې دا پروګرام دی حتمی کې حتمی، په دې معنی باندې تذکرو ورکړه چې دا حتمی او لازمی ده، ځکه چې اوس ته یو ځای ته ځې دنده اخلي یا په حکومت کې خدمت کې یا غواړي چې په یو بل موسسه کې دنده واخلي نو حتماً تانه د تذکرې پوښتنه کیږي. دا دلته دومره مهم والی لري ځکه چې دا ستا یو حق ده چې ته باید کار وکړې په دې ټولنه کې. نو حکومت ته اوس دا پکار دی چې دولت ته پکار دی چې دې قانون په دې ډول په عملي کولو کې یا په پلي کولو کې هغوی باید د جدیت نه کار واخلي، هغه خلکو ته د قانون سره سمه بیا سزا ورکړي چې هغوی په ارزښت باندې پوهیږي او بیا د تذکرو د نه اخیستلو په یا د اخیستلو یا نه اخیستلو په برخه کې ستونزې رامنځته کوي.
محمد ناصر ملنګ زیات دا راته وایي چې که چیرته خلک تذکرې نه اخلي، لکه نن سبا چې زموږ په زیاتو سیمو کې زنانه او سړي تذکرې نه اخلي، وي زه په تذکرو باندې څه کوم؟ دغسې حالت کې د هغه قوم د هغه خلکو یا دغه سیمې د اوسیدونکو په نفوسو باندې څونه بد اغیزه کیږي؟
مننه نور صاحب، د بحث ګډونوالو د تذکرو په اغیز او اهمیت باندې رڼا واچوله. د تذکرو نشتون یا نه اخیستل واقعا د یو هیواد د یوې سیمې په نفوسو باندې ډېر بد اغیزه لري. زه به یو بېلګه کونړ ولایت راوړم. د افغانستان ډېری داسې ولایتونه دي چې په اصطلاح هغه مخکې په قوانینو کې لومړۍ درجه او دویمه درجه او درېیمه درجه تثبیت شوي دي، خو دا همدغه د نفوسو په حساب باندې دي. هغلته کوم هغه ولایتونه چې په اصطلاح د خلکو نفوس پکې زیات دی، هغوی ته هماغه شان حکومت په بېلابېلو اړخونو کې پام کړی دی. لکه دغه ولایت چې زمونږ کونړ ولایت چې د تېر قوانینو راهیسې دی درېیمه درجه ولایت دی، اوس هم د دې د نفوسو داسې معلومات نه کېږي چې د دې عمومي سرشمېرنه تر کومې کچې ده یا څومره ده، دا معلومات نشته. او د دې غټ دلیل همدا دی چې زمونږ په اکثره سیمو کې البته نارینه او بیا د نارینه وو تر څنګ ښځې چې همدا نفوس همدغه جوړوي، د دوی تذکرې نشته دی او د سرشمېرنې اټکل هم نه کېږي چې سړی تخمینا ووایي چې دومره نفوس مونږ لرو. نو فکر کوم چې په یوه ټولنه او په یوه ولایت باندې په یوه سیمه باندې د تذکرو نشتون چې خلک یې نه لري، دا په هر نوه او هره برخه کې په اصطلاح بد او ناوړه اغیزه کولی شي. که موږ چېرته تذکرې ولرو، اول خو زموږ د ولایت هغه د نفوسو شمېرنه په اصطلاح معلومیږي چې دغه ولایت دومره وګړي لري. نو که بیا چېرته ورته حکومت پام کوي یا ورته په اصطلاح کم امکانات ورکوي، هغه هم د نفوسو په تناسب باندې ورکول کېږي. که بیا چېرته نه ورکول کېږي او نظام او حکومت ورته پام نه کوي، نو دا هم یوازینی همدغه ستونزه ده چې په اصطلاح دغه خلکو سرشمېرنه به ټوله معلومه نه وي. نو هغه دی چې بیا به هغه ولایت ته هغه توجه چې نورو ولایتونو ته کېږي یا نورو سیمو ته کېږي، هغه ولایت او هغه سیمې به ترې بیا محرومه وي.
قذافی مل، لکه څنګه چې نور ملګرو دا وویلې چې که چېرته څوک تذکرې ونه لري، د هغوی ولایت به یا سیمه به یې وروسته پاتې وي، هغه حقوق به نه ورکول کېږي، ستا په نظر ولې ځینې خلک په لوی لاس باندې تذکرې نه اخلي؟ او په دې ښه پوهیږم چې دغه زما دپاره، زما د ماشوم دپاره او همدارنګه زما د ولایت یا سیمې دپاره ضرر لري، ولې نه لي؟
بلې انور صاحب محترم، لکه څنګه چې ملګرو خبرې وکړې، دا یو حقیقت دی. او هغه څوک چې د تذکرو په ارزښت باندې نه پوهېږي او تذکره نه اخلي، معنی ده چې هغه ناپوهه ده، یو استعداد کمی او دا د یو د ناپوهۍ وجه ده. خو د تذکرو اخیستل ډېر زیات مهم دي، لکه څنګه چې ملګرو په خپلو خبرو کې ویلي، کله چې حکومتونه د خپل خلکو لپاره یا دولتونه د خپل خلکو لپاره د اقتصاد په برخه کې، د روغتیا په برخه کې، همدارنګه په نورو ګټورو برخو کې د هغوی د ژوند د ښه کېدا لپاره پالیسیانې جوړوي، نو سرشمېرنه ډېره ضرور ده. اوس که زه تاسو ته کونړ په مثال کې درکړم، کله چې په مرکز کې د کونړ لپاره تخصیص یا بودیجه ځانګړې کېږي، د انکشافي بودیجو لپاره، د رغونې لپاره، همدارنګه د روغتیا لپاره، نو د نفوسو په پام کې نیولو سره بودیجه ځانګړې کېږي. کله چې دلته نفوس ثابت وي، تذکرې خلکو اخیستې وي، نفوس معلوم وي، کله چې حکومت د ولایتونو لپاره بودیجه ځانګړې کوي یا د کونړ لپاره ځانګړې کوي، نو د نفوسو په تعداد سره به سم بودیجه ځانګړې کوي، نو خلکو ستونزې په حل کېږي. وخت چې خلک ډېر اوسېږي او تذکرې خلکو نه اخیستي، حکومت د تذکرو یا د سرشمېرنې د لارې بودیجه ځانګړې کوي ولایتونو ته یا سیمې ته، نو دلته پکې ستونزه راځي. نو د تذکرو اخیستل ډېر زیات مهم دي، او زما غوښتنه هم د دولت نه دا ده چې حکومت باید د دې لپاره یو جدي پروسه په لاره واچوي د تذکرو د اخیستلو لپاره، او په خلکو باندې دا جبري کړي تر څو خلک اړ شي. مثلا که تذکره څوک نه لري، دا خپل بچی په مکتب کې نشي اچولی. که تذکره څوک نه لري، هغه د سیمې کلینیک ته دا نشي تللی، ډاکتران یې نه اخلي. که دا قیدات په خلکو ولګول، نو خلک مجبوریږي او اړ کېږي تر څو تذکرې واخلي.
تاسو دا واورېدل چې زمونږ درنو میلمنو په دې باندې خبرې وکړي چې که چیرته یو ولایت کې د هغې سیمې اوسیدونکي تذکرې ونه لري، هغوی ته د رغونې، بیا رغونې او همدارنګه نورې ډول ډول پروژې
نو ورکول کیږي دا غوی هغه حقوق چې کوم خلکو تذکيري اخستي او خپل نفوس ثابت کړي دي دا غوی په پرتل باندې دوی حقوق کم وي. نو اوس دې ترازو خیبر ډګر چې افغان حکومت د تذکيرو د وشت لپاره کوم اسانته به برابرۍ کړی دي
وسنۍ مسله مغه د کاغذ لمخي مغه یو پانه د لوی پانه د غور کول کیږي او وس نیوی دا ویل کیږي چې یو څه جنجالونه هم پی راپورته شلو چې د برخنۍ تذکيرو د ویش لړۍ و چې مونږ د تمه امید او هیله لرله چې رښتیا هم د برخنۍ تذکيرو په ورکړې سره به ډېرې زیاتې ستونزې ډېرې زیاتې اساسي ستونزې چې مونږ لرو هغه به لمنځه لاړې شي خو جنجالونه پکې زیات شلو خو دا ستونزې به دې معنا ونه لري چې مونږ د لړۍ په ټاپه باندې ودرو ځکه چې اوس له مونږ سره دغه وسنۍ تذکيرې چې ورکول کیږي دا نه په د کیفیت له مخې او نه هم د بل ډول ارزښت لري ځکه چې دا یو ډیره غټه پانه ده همدغه عمومي د A4 سایز کې چې دغه پانی دي او دا پانی ګرځول او د دې پانی ساتل او د دې سنبالول د ډیرو وګدو کلون لپاره چې دي دا هم سرګردانه کوي یو سړی او په اسانۍ سر نشي کولی چې دغه شی نه صحیح پاملرنه دي ورته وشي ځکه چې دا پیژن پانه ده. دویمه دا چې په دې پانو کې دا اوس چې توضیح کیږي په دې پانو کې ځینې جعلي تذکيرې ډېرې زیاتې جوړې کی او دغه جعلي تذکيرو په جوړېدلو سره دلته زمنګ په هواد کې زمنګ په ټولنه کې ډېرې زیاتې ستونزې رامنځته شولې موږ د دې شاهدان یو چې هغه داسې ستونزې وي چې هغه نه جبرانې دون کړي اوس کومنګ غواړو کچې ته دولت غواړي چې دا ولس د ځان غني او دسې غني چې د ولس په خوخه باندې د حکومت رامنځته شوی دی نو اوس د حکومت به ته مهرباني وکړي د خلکو لپاره د اساسي کار وکړي اساسي کار همدار کوم لړۍ چې د برخنۍ تذکيرو د ورکړې لپاره په پام کې نیولې ده د ژر تر ژره شروع کړي هغه ستونزې او مشکلات چې په دې برخه کې دي هغه د لمنځه یوسي زمنګ لپاره اوس دا ډیره مهمه ده چې موږ د تذکيرې برخنۍ تذکيرې ولرو او نور د دې برخنۍ تذکيرو په مټ موږ په نورو سیستمونو کې اسانتیا به رامنځته کړو لکه د بیلګې په توګه د ټاکنو پروسه ده د ټاکنو پروسه چې دا یو ډیره اهمیت لرونکې او ارزښت لرونکې پروسه ده په د برخنۍ تذکيرو په ورکړې سره به کېدای شي چې موږ دغه ستونزو او مشکلاتو نه خلاص شو نور د خدماتو مسلې دي د خدماتو مسلې او حتی موږ دا هم کولای شو چې په دغه برخنۍ تذکيرو کې چې بیا جال پکې نه کیږي په دغه برخنۍ تذکيرو کې بیا بدلی تذکيرې نه راوځي خلک به د نورو سیمو خلک به ځانونه افغانان نه ماری پکې اوس په کار هم ده چې دغه تذکيرې د هر څومره زر چې کېدلی شي په ټولو ولایتونو ته دغه سیستمونه فعال شي او په ټولو ولایتونو کې د هم زمان دغه کار شروع شي چې دغه لړۍ په خډول سره او په توندۍ سره مخته لاړ شي او خلک تذکيرې واخلي.
محمد ناصر مرنګزی که څه هم چې په تیرو 14 کالو کې نږدې افغان دولت په دې نه دی بریالی شوی چې د افغانانو پوره سرشمیرنه وکړي او یا هغوی ته تذکيرې ورکړي ستا په نظر باندې چې ځوانان د دغه سي تذکيرو د خستل د پاره په عامه پوهونه کې چې خلکو ته عامه پوهونه وشي ترڅو تذکيرې واخلي څومره رول لوبولی شي مثبت
ډېر زیاتمن انور صاحب لکه څنګه چې ډګر صاحب وویل واقعا دغه اوسنۍ تذکيرو چې صرف یو پیژندن پانه ده خلکو او ځینې بهرنۍ خلکو د زموږ په هیواد کې ډېره ناوړه استفاده وکړلې زه د دې شاهد مم چې حتی د نورو هیوادونو د ګاونډي هیواد د پاکستان د پنجاب اوسیدونکي چې اکثره دلته په مسایلو کې سره نیول شوي تروریستي بریدونو حملو کې هغوی سره د زموږ د افغانستان د حکومت هغه د تذکيرو پاڼي وي معنا دا ده چې همدغه کافي کړي دي او خپل اک شونومې به د افغان په توګه لګولې دي دغه اوسنۍ تذکيرو واقعا زموږ په هیواد کې په بیلابیلو برخو کې ستونزې رامنځته کړي دي خو که اوس زموږ حکومت د سی ویراده لري چې په اصطلاح برېښنایي تذکيرې خلکو ته ورکړي ځوانان په یو ټولنه کې د ملا د تیر حیثیت لري او د دوی عمل او کړنه او کردار چې دا په یو ټولنه کې ډېر د نورو ښه ثابت دي او په هر برخه کې دوی کولی شي چې د خلکو ذهنونه ښه روښانه کړي په ځانګړې توګه که ځوانان وغواړي دغه د عامه پوهونې غږ او په اصطلاح د تذکيرې د اهمیت غږ د ټولنې هر فرد ته ورسوي یعنې ځوانان په غرونو کې لرو ځوانان په سمه کې لرو ځوانان په نه اړه برخه کې لرو په اصطلاح په مکاتبو کې ځوانان دي په زموږ په دغه دولتي چوکاټ کې ځوانان دي حتی په امنیتي ځواکونو کې ځوانان دي که دوی چرته وغواړي د تذکيرو د اهمیت په اړه عامه پوهونه وکړي دی بالکل په واک کې دي او زما غوښتنه هم د ځوانانو نه ده چې که د افغانستان حکومت د تذکيرو د ویش لپاره پروګرام په راتلونکي کې نیسي او یې توجیه کوي باید چې زموږ ځوانان دغه مسؤلیت سرته ورسوي هغه څوک چې اوسه پورې د تذکيرو نه بې برخې دي د هغوی وخت ته د تذکيرو د اهمیت خبره ورسوي تر څو زموږ هغه خلک چې تذکيرې نه لري او په راتلونکي کې هغې که په غرونو کې که په هغې په امن سیمو کې او که په ناامنه سیمو کې او نر او ښځې باید تذکیره واخلي، ځکه د تذکیرې شتون چې دی دا زموږ د ولایت دپاره ډېر اړین دی، دا زموږ د پېژندګلوۍ دپاره ډېر اړین دی، دا زموږ د افغانیت دپاره او دا زموږ د هغه حتی تر دې چې هغه مذهب هم د انسان د تذکیرې نه معلومېږي چې دی مسلمان دی که نه په اصطلاح څوک دی. نو ښه خبره دا ده چې ځوانان په دغه برخه کې خپل هغه مسؤلیتونه سر ته ورسوي او د تذکیرو دپاره د عامه پوهاوي په برخه کې لازم اقدامات وکړي.
مننه. محمد ناصر ملنزی دا وویل چې ځوانان ډېر مهم رول لوبوي چې عامه پوهونه وکړي تذکیرو د اخیستلو دپاره، ستا په نظر عزت الله زاهد چې علما څومره رول لوبولی شي دغې عامه پوهونه کې؟
انوري صاحب مخکې چې ملنزی صاحب یادونه وکړه ځوانان چې څنګه څومره اهمیت لري، دغسې علما تر بل هر چا ډېر زیات ارزښت او اهمیت لري په دې کار کې او په دې کار په ترسره کولو کې. علما کولی شي چې د ممبر د لارې د جومات کې او یا هم د غونډو جوړولو د لارې په نورو تالارونو یو داسې ځایونو کې چې دلته غونډې جوړې کړي او هغه کې به هر چا ته برخه ورکړي، خلکو ته د اسلام د دین د نظره د دې اهمیت باندې خلکو ته بېلابېل او هر اړخیز معلومات وړاندې کړي. دا کار چې دی نو علمای په ډېر ښه توګه سرته رسولی شي، ځکه چې د علماو خبره چې دا په خلکو په ټولنه کې ډېر ښه اغېز لري او دا به خلکو ته یو ښه او مشروع لاره هم ثابت کړي، ځکه چې تذکیره اخیستل چې دي دا کوم ناروا او یا کوم بد عمل نه دی. نو علما چې دي تر بل هر چا په دې کار کې ستره مهمه ونډه لري.
قذافي مل د هغو کورنیو مشران چې نه خپله تذکیره اخلي او نه د کورنۍ غړي او په ځانګړي ډول زنانه هم نه پرېږدي تذکیرو اخیستل، هغو ته د پیغام څه دی چې باید څه وکړي؟
انوري صاحب محترم، دا یوه ملي مسله ده، په دې کې د کورنۍ مشران ښځې او نارینه همدارنګه د مدني ټولنې فعالان دیني عالما رسنۍ په خپله باندې دولت پوره مهمه ونډه لري تر څو خلک په دې باندې پوه کړي چې تذکیره واخلي. کورنۍ نو محل دا ده، د کورنۍ د مشرانو نه محل دا ده چې هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي نوي زیږیږي باید دوی نږدې کلینیک ته ورشي. کلینیک هم دولت دا زمینه برابره کړې ده، دوی لکارتونه ورکوي باید د تذکیرو په اخیستلو کې ډېره مهمه تمامېږي، دوی ته کولی شي دوی ډېر زر دغه تذکیره ترلاسه کړي، هېواد هغه ملي هویت ترلاسه کړي. نو د ټولو نه مې غوښتنه دا ده چې دوی تذکیره واخلي او نور هم د تذکیرې په ارزښت باندې پوه کړي.
خیبر ډګر، ته هغه کورنیو ته څه پیغام لري چې تذکیرې نه اخلي او تر اوسه تذکیره نه وي ترلاسه کړي؟
کومه چیرته شوار نه ورکوه انوري صاحب، د شوار په بڼه باندې یو څه نه وایو، راځئ د همدغه کورنۍ ته همدا پیغام ورکو چې که چیرته خدای مکه خدای مکه زموږ په خپلو شخصي کورونو کې په شخصي کور کې چې موږ پکې هم پلار اوسیږو، مور هم پکې اوسیږي، خور هم پکې اوسیږي، ورور هم پکې اوسیږي، ښځه هم پکې اوسیږي، بچیان هم پکې اوسیږي، که خدای مکه په دغه کور باندې کوم آفت راځي یا څه شی راځي، نو که دا کور ورانیږي یا ویجاړیږي ټول په ګډه لګیا دي بیرته دغه کور په جوړولو کې، هغه خپل هغه یو شانته ونډه ترسره کوي څومره چې چا وس کیږي. که چیرته موږ که د شوار په بڼه نه وایو چې افغانستان زموږ خپل کور دی، خو راځئ چې دغه کور کوز موږ ګډوډ شوی دی، راځئ په شریکه سرلاس ورکړو، ټولې برخې یو شو او دغه کار وکړو. بل د تذکیرو اخیستل چې دي دا زه د کورنۍ او تویا مرازی د اسلام نه ثابته خبره ده، دا زموږ فقط پیژن پاڼه ده، دا کوم ناروا خبره نه ده، کوم د اسلام نه وخته کار نه ده. ما ورته مخکې اشاره وکړه که خدای مکه ناروا کار وي، اول ما نه کو دا کار، اول یو بل مسلمان نه کو، یو دینی عالم نه کو، یو بل چا نه کو، دا کار ناروا کار نه ده، دا لازم موږ د هیواد سره مرسته کولای شي، زموږ د خلکو سره مرسته کولای شي. نو زه د هغه کورنۍ نه په ډیر خواهش سره از ما غوښتنه ممدار په ډیر په ډیر په ډیر د هغوی د یو کشر ورور په صفت باندې، د هغوی د یو بچی په صفت باندې زما غوښتنه ته همدا ده چې کچیرته ځانونه د دې خاورې غنې، کچیرته ځانونه د افغانستان غنې، د خدای لپاره راځي دا کوم بد کار نه دی، نه یوازې چې تذکيري واخلي بلکې د خپل حکومت د خپل ټولنې او د خپل خلکو په هوساینه کې په خپل ژوند کې په پرمختګ کې لاس سره یو کې چې د دې شته بدبختۍ نه موږ خلاص شو او په نورو مسایلو باندې فکر وکړو چې د خپل ژوند لپاره نورې اسانتیاوې رامنځته کړو.
ترجمة
شپم